او د ټول هیواد د چاپیریال لپاره.
سلامونه تاسو ته کال صاحب، ګران آصفي صاحب ته ملما، او ستاسو همکارانو ته، او ستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
ښه
راغلاست خبرونه ته، مننه.
ګورئ د آصفي صاحب چې وایي خو یو حقیقت دی او مجبوریت دی، او په دې چې اول خو خبره دا ده چې په دې وطن کې یو نفر ګټي لکه د شول شپانس نفر خوري، او بل دا چې یو بل محدودیت چې د خزو پر کاروبار باندې راغلی او دوی د کار منسوي دي، دا ډېره یو جفا ده د ولسته ده. په دې چې کچیری وظایف تقسیم شي او په یو مثلا په یو کورنۍ کې دوی درې خزي مثلا کار وکړي، طبیعي ده چې د کور خوان یوازې دته مرسته کېدای شي. دوی کولای شي د پلاستیک پر ځای مثلا نور ته مخ راوړي، مثلا سولار پینلونه واخلي، د سولار نه کار واخلي پیسو، او سولار خو تاسو پوهیږئ چې هم برق ورکوي، هم د تسخین دپاره، هم د ډوډۍ د پخول دپاره، ټول کار کولای شي. په افغانستان کې اکثریت ورځې مریض دي چې لمر ډېر دی، د دې نه کار اخیستل کېږي. بل دا چې ګورئ په چاپیریال باندې ډېره بده اغیزه کوي، دغه پلاستیکونه، ټایرونه، دا شان چې خلک سوځي، دا امراض رامنځته کوي، په اصطلاح تنفسي امراض، او د هوا ککړي، او دا د هوا ککړتیا پر هر برخه باندې منفي تاثیرات، پر زراعت باندې تاسو ګورئ چې یعنی تاسو منفي تاثیرات ډېر لري، حاصلات لږیږي، او زهرجن حاصلات رامنځته کیږي چې دا بیا هم د صحت لپاره په اصطلاح دغه د ګلخانهي ګازونه تولیدي چې کاربن مونوکساید دی، میتان دی، نور دی، چې دا په اصطلاح په هر برخ کې زیان ولس ته و خلکو ته رسیږي. نو دلته دغه ټول دغه دي، نو که دوباره سکاره دي هم چې خلک سوځي، نو که چیرې معیاري هغه بخاري نه وي چې فلترونه ونه لري، بیا هم ککړتیا باعث کېږي، هوا ککړوي، او د ستونزې رامنځته کوي. نو دا ډېر ټول هغه شیان دي چې واقعا د ولس د مجبوریت مجبور دی چې بل دا چې ټول ولس خو د بل سکاره اخیسته دي چې پیسې نه د کوم ځای واقعت هم دولت سبسایدي هم ورکوي چې امکانات نه نه کېږي. نو دا ټول هغه مشکلات دي چې متاسفانه ولس مجبور کړی دي د دې څخه استفاده وکړي.
نادم صاحب، تر ټولو خ د سونګ مواد چې د افغانستان په دنننی حالت کې د خلکو لپاره هم یعنی د لاسرسي وړ وي، هغه څه شی دي چې خلک یې وسوځوي؟
خوب هغه خو تاسو ته پوهیږئ چې کاش برق وای، متاسفانه چې
نه برق خو نشته تقریبا، مخصوصا په وروستیو ورځو کې چې د درنې وریاوي وشولې، خو بيخي د برق نه خلکو لاس منځلای.
یعنی تکا چې کڅام وایم چې افغانستان دومره پوتنشال لري چې ما مخکې یو راپور دغه کې خپور کې مخکې په بل مرکه کې چې واقعا د ظرفیت افغانستان د بعض تولید لري، یعنی د باد نیولې، د لمر نیولې، د اوبو نیولې، د بورسکارو نیولې، د هر شي نه، غاز نه، د دې ټول بعض تولیدلای شي. متاسفانه توجه نه سی اوس وګړي کابل مونګه په کلونو کلونه د افغانستان غاز روسي باندې خزواله، روسي ځان ته وړه، اما دومره ونی شو چې د شبرغان تر کابل پوري یو دغه یو پاپلاین را کاشي چې مثلا کابل شاریان ته غاز ورکړي وای، د غاز هم ډیر سہولت را مست کول چې مثلا اخله هغه کورونه تي چې ورکړي وای، د برق د تسخین پیسې کې، د ګرمولو پیسې کې استفاده نه کول، دغه برق په نور ته رسیدل، نور مشتریانو ته، نور
کیدا سه په ترتیب سره وایو. نادم صاحب چې لمړی خو تاسو وایي چې برېښنا ده، او برېښنا اوس نشته، نو او سولاري برېښنا هم شته، او د دې بندونو کې برېښنا چې تولیدیږي دا هم شته، مګر په افغانستان کې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې دا تاسیسات نشته چې خلکو ته منظمه برېښنا ورسوي. له سولاري یا دغه د اوبو بندونو له برېښنا نه وروسته دوهم همدغه ګاز دی چې تاسو وایئ چې د چاپیریال له پلوه کم زیان لري؟
و په دې چې ګورې دا غاز مایع کڅه مو سوزو پاپلاین نشته دا غاز مایع خصي کې د دولت ته دولت د سبسایټي ورکی او خلکو ته بل دا چې پنوم دی هوشمند بخاری اوس جوړی هوشمند هوشمند بخاری په دې وایم چې به ضرر دی هغه وخت چې مثلا کمبود د اکسیجن احساس چې په کوټه کې خپل ګولیږي دا اوشمند بخاری باید چې وارد سی او که دولت په دې برخه کې تجار واسوي او ځینې وخت تجار دې باید په سر خرید خلکو ته ورکړي په دې چې چاره نشته نو دی یو شي نه چې ګټه اخلي او بل شي نه باید چې ولس ته هم ګټه ورسیږي. دا اوشمند بخاری ډېر مفید دی په دې چې تاسې اوریدلی چې د ګاز د وجه اکثر کسان خپه سوي دي نه وژل سوي دي چې د شپې هلته مفرض دی دغه نه و چې مثلا ګاز هغه بخار ووځي خلک یې د منځه وړي دي. دا ډېر اتفاقات په ټول ولایت کې ولیدل. اما داسې هوشمند بخاري دې وارد کړي او خلکو ته دې وویشي چې دغه نه مشکلات خلک خلاص یې هم د چاپېریال ساتون دپاره ډېر ښه دی هم د تسخین دپاره او دا هوشمند بخاري هم په دوی باندې دوی ښه کولی شي چې خپله ډوډۍ هم پاخه کړي په هغه باندې مثلا
په دا هوشمند یا زیرکو بخاریو کې
ګاز سوځي. دا چې ام روشنایی تولیدولی شي ام پسره چې غذا هم باندې پخیږي ام بل دا چې ګرمي تودوي کوټه هر وخت چې اندازه د اکسیجن ټیټ شو اوتومات خپل ګولیږي. دا ډېر مهم دی.
ښه زبا تاسو نه نورې پوښتنې هم وړاندې په خبرونه کې به نور ډولونه د انرژي چې خوندي دي دا به هم له تاسو نه پوښتنه وکم. خو اوس چې اسفي صاحب نه غواړم پوښتنه وکم. اسفي صاحب تاسو د نادم صاحب خبرې واورېدې دوی یادونه وکړه چې د ډبرو د سکرو لپاره باید فلټر ولګول شي د دې لپاره چې هوا یا چاپیریال خراب نکی او دوی د هوشمندو یا زیرکو بخاریو یادونه هم وکړه چې په غو کې مایع ګاز سوځيږي او په خپل کله چې پوښي چې او خطر پیښیږي یا انسانان لګواخ سره د ژوند لګواخ سره مخامخ کیږي د بخاری په خپل ګل کیږي. تاسو کله د دې شیانو نوم اوریدلای کلمو په دې باره کې فکر کړی د بل چا کرم لیدلې دي؟
د دې باره کې خو موږ فکر هم نه کړی ځکه چې یو شي چې باره کې فکر هم کوي یو شي چې نه په خپل سیستم باندې خپل ګل مخکې وړي.
مګر کله کله داسې غواړم پوه شم چې تاسو یوازې همیشه دغه ژمی خو د افغانستان ډیر اوږد ژمی دی نو د دې لپاره همیشه تاسو د ډیران په سونګ موادو چې له ډیرانونو لاسته راځي او په پلاستیک او په رابر په دې گزاره کوي او که کله هم مایع ګاز سوځوي کله هم د بدیل سونګ موادو په توګه له بخارۍ نه کار اخلي؟ فکر کوم چې اسفي صاحب سره زمونږ ارتباط قطع شوی دی خو له نیکه مرغه نادم صاحب را سره دی. نادم صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. د سوانګ نور خوندي مواد په افغانستان کې هغه چې د افغانستان د خلکو لپاره یعنی په لاسرسی ورته لري هغه نور کوم دی له دغه مایع ګاز پرته او له د زیرکو بخاریو پرته؟
ما ګوره تکار سای په زینی ولایاتو کې مخبل لیدلی زینی کورونو کې په نوم دی تاوخانه تاسو به متمن اوریدلی تاوخانه
بالکل وو ډیر معروف دی په د افغانستان مخصوصا سړو سیمو کې ډیر زیاته معموله ده تاوخانه.
ګوره پیترین لار داده چې په تاوخانه یو تنور د تراره څخه داسې دغه استل شوی دی داسې لاره ورته کوچنی داسې یو تونلک او دا په د کورونو اتاقو ته تللی او د اتاقو لاندې په اصطلاح بدغه دغه چې دوی کوم ډوډۍ پخوي یا هر څه چې کوي ته دغه حرارت بې ځایه نه ځي. دغه حرارت ځي دننه کوټو ته تقسیمیږي او هم ګرمۍ یې ام په صدا دوی کولای شي خپل په دغه غذا او دا شاندل ته پ پوخ کی دغه کی نو دا د بهترین لار ده چې هرڅه چې کورونه جوړي دغه په پام کې ونیسي. په دې چې په افغانستان کې متاسفانه د امکانات خوست نسته دی او په دې سره خوشبینه کم ای نو بیا هم دا جر دا کار نه دی چې افغانستان د انرژي مسله داسې جر حل شي. نو که وغه علم سي که چیرې د خلکو عاید کم وي بیا ته د برق د مصارفو دوی هم نه سي ورکولی. زه خو ما ته معلوم دی چې د قیمت د برق په هغه اندازه نه د خلکو د عوایدو متناسب وي. متاسفانه چې دا مشکلات خلک لري اقتصادي. اما بانم کولی شي خلک د دغه سولري شیان نه استفاده وکړي او زه پر حکومت باندې غږ کوم چې دوی دغه سولري پنلونه دي باید په ډېره ټیټه بیه حتی سبسایډي ورکړي خپله دولت ولس ته چې دوی د دغه پنلو څخه استفاده وکړي. دغه هندار ورته وایي دغه هندارې ډېر ګټ هم بې ضرر دي هم په اصطلاح دوی کولی شي چې هم باندې دوی د هم په تولیدو د کوټو په تولیدو کې استفاده ځینې وکړي هم په اصطلاح د پخولو دپاره هم رڼا ترلاسه کړي. یعنی بهترین شی بې ضررترین شی به دغه شی نو دا نو بیا هم د بیچاره ولس د اخیستو توان نه لري. منتها دولتونو مکلفیت دی چې دا کار وسي.
مننه آصفي صاحب. تاسو خپل کور کې اوسېږئ د اوس چې چیرته اوسېږئ او که په کرایي کور کې دی یا په امانت کور کې څه رقم ځای کې تاسو اوسېږئ؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې مخکې نادم صاحب د توخانو یادونه وکړه یا هغه په ډېرو کمو موادو باندې چې تاسو کولای شئ څو خونې همزمانه تودې کړئ. مطلب مې دا دی چې تاسو داسې یو امکانات لرئ چې له توخانو نه کار واخلئ؟ اسفی صاحب غږ مون راځي که خپل موقعیت لطفا لږ بدل کړئ موږ به ستاسو غږ لږ ښه واورو. ستاسو غږ موږ نه اورو اسفی صاحب. که لږ خپل موقعیت بدل کړئ موږ به وکولی شو چې ستاسو خبرې واورو. زما اوس تر اوسه پورې هم موږ ستاسو غږ نه لرو. خیر په هر صورت تاسو تر هغو پورې چې خپل موقعیت بدلوئ او آواز دا اوس ډېر ښه دی ستاسو خبرې موږ اورو.
نو ما دا سی ویلې تاسو پوښتنې په ځواب کې چې کورونه خو کرایي دي او دا کومه امکانات نه لرو.
بله او تاسو نش کولای چې د خپل د کور خاوند ته ووایي چې دا امکانات تاسو ته برابر کړي د توخانه؟
نه برابرې یو خو نه کوي. لږ کار هم په کفایت نه کوي. کوم شی چې درته سپارل هغه امانت غواړي. او بل خبره دا ده چې دغه توخانه چې دغه خپل یو مصارف لري. یعنی دغه تم لرګي په کار ده یو شی د سی په کار ده چې هغه انګار ولري هغه یو څه مقاومت ولري. نو هغه پلاستیک او دغه شیان که په دغه کې تم سوځي ول خدای ډیر غواړي او که تم سوځي دا کوم فائدہ نه لري.
تاسو دغه ربړونه او د پلاستیکو د شیان چې سوځوي په بخاري کې سوځوي که په تنار کې په څه شي چرګي مو جوړه ده څه شي کې سوځوي؟ تاسو غږ بیا خراب شو آصفي صاحب. زه داسې پوه شولم چې په بخاري کې سوځوي خو ستاسو غږ تر اوسه پورې هم ډېر واضح نه دی. تر هغو چې ستاسو غږ یو ښه ځای ته ځي او موقعیت بدلوي یو اوریدونکی په لاین کې لرو. ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادي راډیو. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه یا اندېښنه یا تبصره هر څه چې لرئ وړاندې کړئ اوریدونکو ته.
احمد اکبر صاحب سلامونه محترمه.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی.
البته خیر خو دغه هم شازی پیزر خو تاسو یو معمول شروع کړی دی چې اوریدونکو ته بیا مثلا چې بغیر کوئی څه سوخت لا نمونه وای تاسو ته نو
موږ د دې لپاره چې مونږ تاسو خو مونږ پیژنو چې تاسو زمونږ دایمي اوریدونکو یاست. مګر خا دا چې ځان معرفي کوي په دې خاطر چې هغه اوریدونکو چې تاسو کچرته ونه پیژني هغه مو مفصل پیژني. مهرباني وکړئ.
افغانستان زمای تاسو به تر باندې میږي تکلف زمای شي اخشي به خلک اړي ګزینه نه کار اخلي نو چې په ګرکه لکه د مخکې ورور سی ویره ربړونه سوځي مثلا پلاستیکونه شي دا ګندوی کې ګرځي د ماشومان موږ وینو چې کراچي ګانې لړۍ ولي ډکه ډکه راوړي بیا دغه سوځي یو رقم کورو ته لږی خېږي تکلف محترمه ته وایي به هغه خص بټي د داشته آسمان ته ګوري بېخي داسې دوګا زیات دي نو خبره دی چې که دا تکلف یو خلک بیکار دي اکثریت کار رسته یا که څه کوم کار پیدا کیږي موږ خپل دې کار شروع کړی یو ساختمان جوړاو د کور مثلا دلته موږ ډیر کلی ګرځېدل وې چې راځي موږ سره کار کی یعنی خلک بیکار او کار به نه کاو نو دا به نه وایي چې بیخي کار نشته کار څه ده خو د افغانستان کې څو کار زیاتره خلک نه کوي یعنی هغه یعنی ګشتي خوند ورکوي په ټوله کې چې موږ تاسو ګورو نو زیاتره خلک چې عقل او فکر لري هغه شپه ورځي کوي یار کار کې کار کوي یا مثلا بل چا سره مزدوري کوي نو مقصد دا شی ده تکلیف څه وخت زغال خو موږ خپل هم سوځو نو ازوکه ازواله د شپږ کرکې تکل شپږ څو درې ماده دی تقریبا غره ناري زغال چې دی رقم زغال دی هغه لږ راغل لري دا لوګاین لري غبر یعنی یو رقم زغال دی هغه به چې دا لوګای سریخ لري چې په اصطلاح باندې تکل څه باندې په دغه کې اثر کوي د شپږ کرکې چې کلی کې کور کې څو غور بلی نو د شپږ کرکې چې دا کورو بامو باندې دا کو مزه کو باندې ګوره د شپږ ابلګانو کې هغه کې ساختمانو کې چې یو رقم ته د شفتګ لري نو زغال خو ستنه خو لږ تکل څه وطن دی وخت موږ خپل استفاده کول کوم خپل سیمه دی کوم بیا لږ درک دغه چا خبر الکساندر خدا پورته ده نو لګای نه کی نو خلک مجبور دي لکه مخکې مې سر دې تا کا سپیر خلک مجبور دي نو چاره نو څه زما یخ راځي کله کله دا شي دا وسو شپه مخکې یخ دا د سرور له مخکې نو خلک مجبور وو په دا واره کې هم تل تا کا سپ پلاستیکونه به ټول ولیا مثلا دا ډیرانو به ګرځي دا شپې سره باندې مې سپه راو کورو ته نو چاره به څه وکړو تا کا سپ خو یې پلان نه نو
مننه دا به البته همدا پښتنه بل نادم صاحب نه هم وړاندې وکړو په خبرونه کې چې دا به د دې اخره به څنګه کیږي مګر زه غواړم چې ستاسو دیوي خبرې په جواب کې وایم تاسو ویل چې ځینې خلک کار نه کوي ځینې خلک تنبلي کوي د سوي چې د ټولو خلکو شرایط یو ډول نه وي احمدي صاحب اول خو اوریدونکو ته وایم چې تاسو احمدي صاحب له بغلان نه زموږ دایمي همکار یاست خبرې کوي د ټولو خلکو شرایط یو رقم نه وي د هر چا شرایط بیل بیل وی کېدای شي چې ستاسو شرایط بیا د هغو خلکو په معیارونو په شرایطو نه وي برابر چې مثلا ډیر ښه ژوند لري په افغانستان کې ډیر ښه خوندي کورونه لري څو موټر ورته ولاړ دي ډیرې زیاتې پیسې لري تجارتونه لري نو د هر چا خپل بیل بیل شرایط وي کېدای شي هغه خلک چې نشي یعنی د سوانګ موادو لپاره پیسې نشي برابرولای هغه به نشي پر اختیار برابرولای ولې په هر صورت زغلم د تاسو د سکرو یادونه وکړه د ډبرو د سکرو یا زغل سنگ یادونه وکړه د څه رقم سکاره دي چې تاسو یې سوځوي او وایي چې یو خډولې دي او زمنان مخکې په دې خبرونه کې نادم صاحب نه مونږ واوریدل چې یو ډول فلټرونه شته د ډبرو د سکرو د بخاریو لپاره تاسو کوم فلټر پیژنئ د بخاری فلټر چې وکولای شي دغه مزره غازونه یو څه کنټرول کړي
خصوصا خو تکل څه مختلف خاراتو کې استاد موږ له خاره باندې اسو نو خاراتو کې دا ساختمانونه شي دی چې فلټرونه لګولې دي وخت هغه څه خبره هغه د 2000 تقریبا د شه ماهوکي تقریبا د شه ارقام ورکې شي هغه څه په کیفیت ځګي دي تقریبا د شه چاس نه کوي کنه دا فلټر دی لپاره چې هغه تاسو چا پیسې نه تاسو کول نه پیسې لا باندې نو سو هغه دوګای شه دا لوګای شه د مزرعت لکمي نو په ټوله کې دوګای خو وزي بیا هم خو د شه زیان لري نو په موږ سره استفاده کوو تا ویل تکل څه مختلف چې کوم ډول زغالي یا رقم زغالي دا فرق شي ورته وایي چې هغه ته غټ خسته مونږ نه کړي حساب غرته چې ګوره ته هر چي دي تقریبا خو هغه د چې رقم د غوال لري تور زرورک لري نو هغه بیا چې په کې تکل څه مختلف هغه د لوګای نه لري یعنی زیاتره ور شدت لري چې په غیر کې زیاتره بخاریګان ممتاز افغانستان کې دغه سوځي تقریبا دا اوس په نور ډیر تیز ده ټول کې او بیا ورخه زغال مونږ نور لرو تکل څه مختلف د خپل په فابریکې یعنی مثلا یو منطقه د په فابریکې کار کوي ورته وایي نو دا کارونه دي کوي د نجیب له وخته ډېر پخوانی ډېر سر کار مخکې د خلکو کار کې کوو نو هغه چې دي بیا هغه لږ ذره لوګای لري لږ ذره مایده دي ډېر مایده دي چې مایده دي تقریبا چې ډېر مایده دي نو هغه مایده چې دي بیا هغه لوګای زیاته انګاری بیا نو د شپږ کې چې ما سوتن ور بلکې تر صاحب سبا سهار پورې تکل سے محترم یې انګار نه کنيږي نو دا موږ چې استفاده کوو تکل سے محترم دا ور ډېر هغه کې یعنی تقریبا انګار تر سهار پورې نه خو تر شپې 2:00 بجې پورې محمد کوي نو ور ډېر چیز تکل سے محترم و د دې ور تیز ده د دې زبرکی زغال دي چې ورته ګوره فرق یې چې په استرا باندې نو اکثریت به دي غوړ لري نه پیغام سي حساب ده نو ور شدت لري او ډېر خور کوي تاسو په خبره
احمدی صاحب په خو په افغانستان کې یو ډول امدغه د بغلان په فابریکا کې فکر کوم جوړیدل خښتې تولید دي د ډبرو د سکرو او یو ډول بریکټ د سي کولولا کولولا بایزوی شکل لکه دی اگې په شکل باندې لګلوي بریکټ دا تولیدېدل او ویشل کېدل اوس هغه شین په دې فابریکو کې تولیدېږي کنه
یار تکر سے بابا اس نست نے تمام پیار نے دی تیر ورز سور مخ تو نو دت باج خلق دسے ور ور دکان نے جوړ کړي دی دا لرګي او دا زغال نو یو کتاب ما ویل دم دا تا چې ویل خفت غوندې وکړ نو کیا چې ویل بیا زور کټ سم او کتل نو دا خبر تا وکړ ما ویل مخ ته تا وکم تا چې بونه نه را سره تا چې وای چې ولا دا لسل ځان وای نو دا ما په خپل سترګو لې سختګي جوړ سم یعنی یو چا د سی په کړ کې غیر مې دی جوړ کړي خو مون ته و چې ویو بیا دا کټ نو کیا چې ویل نو د سی په کړ کې سر په کړي ور چا په سلا باندې نو دا بیا خرڅول لایو کارتن 200 روپے 200 روپے ورکول نو بیا کړه تا ما ویل اوس مې ویل دا په مینه ویل دلته کڅه مفرمه
ډیر زیات مننه لته سونه احمدی صاحب څنګه زیات وای کوم خاص نظر
مننه ندیم صاحب سلامونه وایم وخت چې یو یو خلای شوی دا راځي زنده لري روغ شي
مننه سلامات اوسې خوشاله اوسې یو بل اوریدونکو هم لرو فکر کوم چې له دوی سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده ولې په هر صورت نادم صاحب تاسو د دوی خبرې واورید احمدی صاحب له بغلان نه چې زنګ وهلی وو دوی وایي چې په ځینو کورونو کې دا فلټرونه لګول شوي البته فکر کوم هدف به د دوی لوی بلاکونه وو چې په هغه کې تقریبا د طالبانو حکومت فکر کوم دا کار جبري کړی چې لوی کورونه او بلاکونه چې دي د غو لپاره باید د هغه د سګا چې دا ټول اوبه ورته تودوي او دا کورونه او مرکز ګرمۍ تودوي هغه باید فلټرونه ولګوي البته په کابل کې خوده کار شونه دی او شوی هم دی نو دغه د ډبرو سکاره چې دوی یادوي دا څه رقم د ډبرو سکاره دي او زمنن ک نورو د دوی په خبرو باندې چې سپختنه دا و چې وای دا به اوس دوی وای چې د حل لار مونږ نه وینو د دې اخره به څه کیږي خو هغه ځله ځواب ورکوي اوس دغه د سکرو د ډولونو په باب کراته وایست نادم صاحب
خوب اول خوب خپل خاص سلام جناب احمدی صاحب دا ستاسو بزرگواری ده چې مونږ ته عزت کوي خدای مې عزت درکړي بل دا چې ګوره ریشم د برس کارو خپل ځان کیفیت لري ځینې لکه دبرې دي لکه د سبزک دا چې دی د سبزک کان چې په د هرات د بادغیس ترمن چې دی دلته ریشته داسې تیګي دي چې هغه تیګي د سوانګم د خدي او د پاتیګم او خ دوامداري او ځینی خاکه دي خو خاکه دا سید چې دغه تجار چروري دوی ک داسې یو کار وکي مال لیدل ځینی دا کارم کې یا ته خلک چې شخصي د اخلي دغه پیسه د خاکه دوی بیا داسې لکخختي ورزنی جوړي خختي جوړي بیا ام انتقال آسان دی ام سوزول آسان دی او دم ګټه دی خوب مختلف دغه دی مونته د ولست لپاره د ډېر ګران د چې لکه چې احمدی چې وایي چې دی دا کار وکیا یا دوی هم هم قیمت لږ دی هم هم د ځینې کسان چې په کرایي کورو کې وسی کې د کورو سختن توخانه د شان نه جوړی کې چې څوک اول کورونه غواړي چې نوې کور جوړ کې په اطراف کې خصوصا دوی کدا کار وکیا په کابل کې دوی که دا تاوخانه په نظر کې ونیسی دا به ډیر ښه وي په دې چې هم په لږ مصرف باندې کولی شي کورونه توده کړي او د دوی دپاره به ښه وي او که چیرې کرایه هم ورکړي یو انسان چېرته یو ځای ژوند کوي د هغو دپاره به هم ډیر ښه وي نو مونږ ته تکرار صاحب خبره دا ده چې د دې مسایلو دپاره ضرورت دی چې تحقیقاتي مؤسسات جوړ شي په دې باندې تحقیق وکړي چې د خلکو د ګرمولو د تسخین د تدویر د لپاره څه باید وسی اول خو باید سروې شي چې په یو ولایت کې څومره انسانان ژوند کوي او بیا داسې یو تفکیک شي څونه په کرایي کورونه دي څومره اصلي کورونه دي څه امکانات دا لري دا هر ناحیه کولی شي چې دا د ځان سره یو احصایه ولري دا خو ډیر مهم دی د پلانګزاري د لپاره د آینده لپاره دا کار کوي تحقیقاتی مسائل دا بیا
بیا هم علم ته ضرورت لري چې په دغه برخه کې په سلام متخصصین وي، په دې برخه کې دوی هم دې سروې کې هم دې وړاندیزونه وکړي چې په کومه برخه کې دولت څه کولی شي، ولس څه وکړي، بالاخره د دغه مشکلاتو د حل لپاره یو حل لاره پیدا شي. دا د ولس د توان ډېر جګ دی، دا چې دا بیچارګان سهار د ماښامه د پلاستیکو پسې ماشومان ګرځي په کباړو کې چې پیدا کوي او کور ته راوړي چې دا په اصطلاح خپل ځان پک توده کړي یا ډوډۍ پې پخه کړي. دغه مشکلات متاسفانه تکر صاحب شته دی، په اصطلاح دا دی ولس د توان جګ دی، دا دولت پورې مربوط دی چې دولت په دې برخه کې موسسات تاسیس دی کې تاریخاتي موسسات. متاسفانه ځینې تاریخاتي موسسات چې موږ د ورو هغه ټول رنګ شوي دي، لکه موږ چې جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره درلود او هلته مثلا اوس د اوس با واوره شوی ده په افغانستان کې، دغه ته ضرورت چې موږ پخوا نقشې جوړولې، پخوا موږ په قوای وای کې تیاره الوتکه دي موږ په خدمت کې دي، موږ کشافان په ادارې کې او دی کلب دا به عکس برداری کوله، دلته معلومول څومره با واوره په چیر کې شوی او محاسبه کې د څومره موږ اوبه کولای شو ذخیره کړو.
فکر کوي چې
صحیح ده پر معلوماتو پات،
فکر کوي چې دا کار اوس نه کیږي،
اداره د مزه تیږي،
فکر کوي دا کار اوس نه کیږي نادم صاحب، ځکه چې دا اداره لمنځه تللې.
او متاسفانه چې څوک نشته چې دا کار وکړي. زه یو مثال درته وایم چې یو وخت شهید داوود خان هغه وخت چې دغه د جوړیدې ادارې کارتوګرافي اداره جوړوله، ځینې سامانالات ماشینونه چې د سویس څخه اخیستل وو چې په منطقه کې بیساری و، اول دغه وسایل تابعه کړي و بعد هغه تعمیر و باندې جوړ کړي. جوز بوره چې ډاکټر اشرف غنی راغی د دې پر ځای چې تقویه کې هغه اداره مکمل دغه ځای وست، ټول هغه ترپالونه و باندې کشوي دي او دا تدارکات اداره د تراويسته د پیسو اداره. نو خو دا تاسو ګورئ یو چوب چې استاد دی په دغه نه داس توقع کړي چې دا کار وایي مکی داس یو ظلم باید د یو اکاډمیک ادارې سره وکړي. متاسفانه اوس مثلا سیلابونه راځي، دا سیلابونه کوم دي څوک تاسو ساید کی د کوم ځای راځي راغلي
اوس کله چې د خوانی جمهوریت نظام رنګ شو پر ضد د طالبانو حکومت هم دا ادارې بیرته راجوندې نه کړي.
نه تاسو نه راکړي باید مثلا تاسو وګورئ به نقشه تاسو کولای شئ، به نقشه خو ستان کې هغه اداره چې نقشه تولیدول نقشه خو داس نه دي چاپی، یلته خو اندازګیری کیږي، یلته توپوګرافي کیږي، یلته زین میتودونه دي چې هوایی عکس برداری کیږي، داغه په اساس دغه سامانالا چې ما تاسو ول په نوم د پلاتینګ مقیاس کوچک مقیاس بزرگ چې عکس په نقشه تبدیلول مثلا ټول اوس په ټاپو بلار سره یو غټه ادارې یو برخ د اراضي ګرځولې. نو ته دا کم منطق دا شی بني متاسفانه دغه د پاره دوم چې د دې مسایلو د پاره ستاسو نن په دا پروګرام کې چې خلک څنګه په صلاح تنویز څنګه برخ ولري یا روښنايي نه استفاده وکړي، څنګه ځانونه توده کې کورونه توده کې، دې د پاره ضرورت دی تکر صاحب چې تایقاتي مسایل مؤسسات ایجاد شي، متخصصین دی وګمارل شي، د دې باندې به کار وشي، ایسایه د دې شانو باید سروی وشي او ایسایه دی ورځنی واخیستل شي، بعد هغه بده کولای شي چې خپل پلانګزاري وکړي. متاسفانه چې دا کار نه دی شوی په دې وطن کې نه کیږي.
وسم
کې دوی طالبان کولای شي په شرط چې د چانه مشوره واخی. نه
مننه
اوس د مونږ تاسو بس دی چې دوی چارواکي دغه بس اوریدلې خپاد وګورئ دا چې دغه بس نه دی کولای شي انتباع واخی، دغه بس نه دی کولای شي چې شیزده کې ودا کار دی وکړي.
ډیر مننه نادم صاحب، وړاندې به په خبرونه کې تاسو ده هم پوښتو چې اخر واز د دې وضعیت د پای ته رسولو لپاره څه باید وشي. هغه پوښتنه چې مخکې احمدی صاحب له بغلان نه مطرح کړه، خو زه غواړم له آصفي صاحب سره ورستۍ خبرې هم وکم. آصفي صاحب، تاسو په دې وطن کې ژوند کړی، د دې وطن لپاره مو کار کړی او اوس پښې خدای درنه اخیستې دي، مګر په دې وطن کې تر اوسه پورې هم اوسي له معلولیت سره اوسيږي، ستاسو غوښتنې له حکومت نه له خلکو څه دي؟ خبرې غږ مو ښه نه راځي آصفي صاحب، غږ مو بیا خراب شو. نه 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 تروس نه 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 تروس پوری هم ستاسو غږ ډیر خراب راځي مونږ ته دغه ځای ښه دی. په همدغه ځای کې چې ودرېږي دا ځای سم دی.
حکومت ټول ملت او ټول وطن لپاره کار وکړي، خو خصوصا د معلولینو او شهیدانو کورنۍ په ډېرو لویو ستونزو کې دي، په ډېرو کړاوونو کې. دوی باید ډېر غټ لاسنیوی وشي، دوی ته کاروبارونه جوړ شي، د دوی د ژوند مشکلات حل شي. یعنی دا دومره ستونزمنه خبره نه ده که دوی یو د قرضې بانک هم ولري چې په سود باندې بېرته پیسې وانخلي او دوی مونږ ته کاروبارونه جوړ کړي، انشاءالله دا ستونزې حل دي. مونږ دومره بې همته خلک نه یو چې مونږ خپل همت ورکړو. د ما تقریبا 19 کاله د پښو د ګټ کېدو کېږي چې ما پښې کټ شوي دي. نو هم همدغه کورنۍ ما پښې کېنولې ده، د همدغه کورنۍ الحمدلله چې ما په لاس باندې الله پاک پوره کړي. خو فعلا دغسې یو شرایطو ته راغلي چې زه خپل د خپل کاروبار وس نه لرم، بل چا سره زه کار نه شم کولی. نو دغه مشکلات ډېر زیات دي. نو حکومت نه مو دا غوښتنه ده چې د خلکو لاسنیوی وکړي د ټولو، او خصوصا بیا د معلول او د شهید د کورنۍ د ډېر لاسنیوی
وکړي. څه درسره وکړي آصفي صاحب؟ آصفي صاحب حکومت صدر سره وکي چې تاسو وای لاسنیوی وکي، پیسې درکي، معاش درکي، که نور څه درته وکي؟
حکومت چې دا کوم معاش دی ټاکل دا زوم چې دغه هم مونږ ته راکړي، مونږ ته د کارو را جوړ کړي، مونږ ته د روزګار جوړ کړي، مونږ ته د ساره نه لاندې دي مونږ ته روزګار جوړ کړي. ان شاء الله مونږ هغه خلک نه یو چې مونږ داسې په کور ناسي مونږ نه زوريږو، مونږ مثال تیارې ته خوشاله یو. نه تاسو یقین په خدای وکړئ، یعنی چې د یوې روپۍ ته دې ته زه نه یم خوشحاله، د یوې نه تر کروڑونو روپو پورې چې ماته دې بل څوک راکړي. زه هم چې په خپل لاس مې همېشه ګټلی دي، خپلې کورنۍ ته او ځان ته ښه ګرځېدلی یم، باید بیا هم وګټم. زه خپل کسب مې ما خیاطي ده تکل صاحب، د ما خپل دوکان و، خو متاسفانه چې لږ مشکلاتو د وجې نه چې همدغه مالونو هغه دپاره ما یوه ټولنه لرله، د هغې دپاره منډو ترړو کښې ما دغه دوکان هم لاړ دی د معلولینو په خدمت کې. نو که ما ته خپل د خیاطۍ دوکان اوس بېرته جوړ شي، فعال شي، او لږ رخ مخ باید دغه سیستم باندې برابر شي چې هغه وچلېږي د ما دوکان، نو انشاءالله زه په دې باندې مطمئن یم چې د ما په زوم کې ستونزه نشته. یو خو د الله د طرفه چې صحیح هغه د مونږه قبول دي.
مننه. دا خو یوه عمومي غوښتنه ده چې کار تاسو غواړئ، مګر دا اوس د ژمي په موسم کې څه غواړئ چې څه در سره وشي؟
د ژمي په موسم کې نو که داسې وسي، خو باید چې مرستې وشي، خلکو ته لرګی ورکول شي، خلکو ته زغال څنګه هغه چې تصفیه شوي دي هغه ورکول شي، خلکو ته د دې دپاره وسایل ورکول شي. دا د حکومت مسؤلیت هم ده، او حکومت باید دا کار وکړي، او د عامو خلکو نه هم د مونږ همدغه هیله ده چې د چا وسه رسېږي، که نور څه نه وي حد اقل په خپل ګاونډ کې په خپلو همسایګانو کې دوی سترګې وغړي، ځکه چې یو کور لري د هغې په څنګ کې خامخا دوه درې نه لري. د افغانستان وضعیت په همدغه حالاتو کې ده، نو چې څه د وسه کېږي هغه د خپل همسایه د خپل ګاونډي سره باید لاس واړي او کومک ورسره وکړي.
تاسو اوس په کابل کې اوسېږئ؟
بله، زه په کابل کې اوسېږم.
لکه خپل اصلي کلی کې چیرته چې تاسو زیږېدلي یاست، یا اصلي تعلق مو دی ورسره، هلته تاسو ته د ژوند کولو امکانات نشته؟ څه تاسو له کابل سره په څه شي باندې تړلي یې تاسو؟
تکل صاحب، زه د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ د اخر سر چې خوږیانو کې ده ککړک ورته وایي، د هغه ساحې یم چې هغه په تورغر کې ده، او حتی د ما د هغه ګرځېدلو امکانات هم هلته نشته. د ما دواړه پښې نشته، زه هغلته د کور نه راووځم او وګرځم، ځکه چې هغه غر ده. نو هلته مونږ هېڅ امکانات نه لرو د ژوند کولو، هلته د مونږ ژوند یعنې هېڅ امکان نه لري.
زه دا پوښتنه ځکه کوم چې په کابل ښار باندې د وګړو رش هم زیات دی، په کابل کې نفوس یې بیخي زیات شوی دی، خو ځینې تاوده ولایتونه شته مخصوصا په ژمي کې، مثلا جلال آباد ښار دی، مثلا کندهار ښار دی، ځینې نور ولایتونه هم شته چې هلته تاوده دي، خو هلته کاروبارونه هم کیږي. کله مو فکر نه دی کړی چې له کابل نه ولاړ شي او په دې ځایونو کې اوسېږي؟
فکر مو ډېر کړی ده تکل صاحب، ولې مو نه دا کړی په دې باره کې؟ خو خبره داسې ده چې ما تاسو ته وړاندې یادونه وکړه
چې مونږ په خپل کلی کې نشو اوسېدلی او په بل ځای کې په ښار کې یعنی دغه کور کې چې مونږ اوسېږو زمونږ یو دوست دی راخلي خو مسله ده
ستاسو غږ بیا خراب شو آصفي صاحب، غږ مو خراب شوی، په خبرو مو نه پوهیږو چې دقیقا تاسو څه وایست. نه تر اوسه پورې هم ښه نه دی، نو نسبتا ښه شو. تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکوئ، مونږ وګورو چې څنګه دی. مهرباني تاسو خبرې وکړئ. کیفیت دی آواز یو څه نورم خشي. نسبتا ښه دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
نو ما تاسو ته یادونه وکړله تکات صاحب محترمه په ډېرې زیاتې بخښنې سره افغانستان ته، نو داسې دا موبایل هم صحیح کار نه کوي. نو ما چې په کلي کې د ما ژوند نه کېږي، ځکه چې زه څوک نه لرم، بچي مې واړه دي، زه خپله باید کار وکړم. نو دلته خو اوس کارونه نشته دي، هلته غر دی، مونږ بېخي ګرځېدو، یعنې ما د ګرځېدو امکانات هېڅ نشته، مونږ په یو غره کې یو. نو بیا نو ښار ته زه تللی وم، ما دغه ځمې کې هم زه یو دوه ځلې لاړم ملګرو سره، خو لیکن ما داسې بیا پیدا نه کړه چې زه خپله کورنۍ بوزم او زه په جلال آباد کې ژوند وکړم.
عمر ستاسو څومره دی او ماشومان مو څو دي؟
عمر مو تقریبا تکل صاحب یو څلوېښت دوه څلوېښت کالو پورې مې عمر دی. شپږ مې خپل ماشومان دي او دوه مې ورونه دي چې هغوی مې یو ته مې واده کړی، هغه ګونګی دی په سبا باندې. نو تقریبا درې ماشومان دي، هغه دي دوه دوی پنځه دا دي. نو پلار مو هم سپین ږیری ده او داسې خویندې ورونه دغه چرې حساب کې. نو تقریبا همدغه یو شپاړس سره فامیل ټول دي ما په غاړه دی، بل هیڅوک داسې نشته ده چې کار وکړي او نفقه راوړي کور ته.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه آصفي صاحب. ستاسو د ټلیفون اړیکه هم ډیره خرابه ده او مونږ ځینې نورې پوښتنې درلودې د خبرونې په دوام کې. مونږ له نادم صاحب سره خبرې کوو، تاسو هم لطفا واورئ، کیدای شي چې نادم صاحب ځینې مشورې سپارښتنې هم تاسو ته ولري. نو که پاتې کېږئ را سره پات شئ، د نادم صاحب خبرې واورئ، مونږ به له نادم صاحب سره ځینې مشورې وکړو. نادم صاحب، تاسو خو مخکې واورېدل، آصفي صاحب وایي چې دای نشي کولای له کابل نه بل ځای ته لاړ شي او په بل ځای کې اوسېږي، یو تاوده ځای ته، نو کار هم دوی نه لري، وایي چې وزګار دی. فکر نه کوي چې دا یو لاره حداقل د ژمي په موسم کې ترغو پورې چې دا ساړه لری کېږي او په ځای باندې پسرلی او توده هوا راځي، دا یو د حل لاره وي؟ البته دا زما نظر نه دی، داسې زه د یوې پوښتنې په توګه مطرح کوم.
او ډېر ښه دغه دی تکل صاحب، واقعا چې اوس جلال آباد هوا توده ده، نه پخوانی کابلیان چې د والیان یا نور توانګر خلک وو، دوی یو کور بیا حتما جلال آباد کې درلوده چې ژمی دوی تلل جلال آباد ته. نو که دی خو بیچاره پښې قطع شوي دي، وایي امکانات دی د سړکونه لږ چلته نشته، دی خو حتما یو دغه لري داسې رکشا غوندې شی لري چې څوک بیا یا خپله په لاس ګرځي، وایي هلته زمینه د مساعد نشته. بل دا چې متاسفانه چې په کلونو کلونو کې اطراف باندې توجه ونیسو چې دولتونه اطراف باندې کار کړی وای، او هلته په اطراف کې اکثرا په اوتل وختال کې جنگ هم دی، امکانات دغه هم نه و، د کار هم نه و په اطراف کې چې زمینه د کار فابریکات هلته جوړ شي چې خلک هلته اطراف کې کار کوي. اوس وګورئ دا کابل دومره توان نه لري، دومره ظرفیت نه لري چې اوه میلیونه نفوس په کابل کې، په تاسې بازار ته وځئ اصلا د تګ امکانات نشته، دومره نامخدا نامخدا نفوس دلته راغلی. ټول د بیوزګاری، که د سمنګان دی، که د تخار دی، که د بدخشان دی، که د
ډیر ولایتو دلته په کابل کې کار کوي.
یو دلیل د نادم صاحب چې ما دا پوښتنه هم وکړه همدا دی چې په کابل کې د نفوس د وګړو تراکم بیخي ډیر شوی دی او دلته کارونه هم کوي، حتی تاسو نشئ کولای چې مثلا ستاسو پښې روغې هم وي. د اسفي صاحب خو وایي چې دواړه پښې قطع دي، مګر د خیاطۍ یو دوکان ولري تاسو ته هغه ګټه چې لازمه ده د نورو خیاطانو له لاسه نه رسیږي. مګر که تاسو په خوست کې یو دوکان د خیاطۍ ولري یا په جلال آباد کې، چون تراکم د نفوس هلته دومره نه دی د کابل پشان، کېدای شي چې یو څه زیاتې پیسې وګټئ خپل لکه د ورځني عاید کې.
او خبر بیا هلته په اطراف کې ارتقا صاحب هم مصارف هم بیا دومره نه دي، نه دومره چې په مرکز کې دی، هر څه چې په اطراف بیا ژمن آسانه ده. بشر چې منتایب یو خبر ده چې څوک چې کابل ته راغلي ځای پر ځای سوي دي، یو ولایت کې اموخته سوي او الوکان د تلویان سوي دي، بیا دوی ډېر مشکل ده چې بیا دوی بېرته لاړ شي. اوس مګر تاسو وګورئ پاکستان کې دا کډوال چې تللي وو هلته عادت کړي وي، ساسان نه غوښته چې بېرته خپل وطن ته راشي. دا یو د انساني او فطرت دغه رقم دی چې ځای دې عادت ونیوي بیا بېرته ته خپل ټاټوبي ته خپل ځای ته نه ځي.
خو دلایل باید وي د دې لپاره نادم صاحب چې تاسو له یو ښار سره تړل کیږئ، مثلا د کار د درس یا د زده کړو مختلف ډولونه دي، په دې باندې تاسو یعنی لږ خار سره تړلی یاست. مګر چې کله نوی هغه شی، نو خو بیا تاسو لپاره څه فرق کوي چې کوم ځای کې اوسېږئ؟
او دا غوای مجبوریت دی چې بیا مجبور چې سي مجبور شي خپل غذای ته ولر شي ستا گزاره وتی، چاره نسته. په دې چې وخت دلته بیا کابل بیا ډیر عوام سره ده، عوام ډیر سره ده، یعنی ډیر ولایت او کابل سره ده، خوشان یمې د شپې منفي څو ته رسیږي، دا ډیر مشکل ده. بل زما پیشنهاد دا دی تکر سه دولت ته چې یو مؤسسات ته چې ګوره اکثر مؤسسات یا بانک جهانی ده یا یو اس آی دی یا نور انجوګان دي، دلته اته پیادروی یا پیادروی یا سړکونه چې په غرونو کې مالیدلې، مثلا جادی میوان نه ناخوا ته مالیدلې چې دوی ماسات کار کوي، هلته دوی ته سړکونه جوړ کړي دي نه، او ځایي خلک په کار ګمارلې دي. اوس دم کېدای شي چې مثلا خپل حکومت د دې ماسات امانګي جوړ کړي او او هغه کورونه چې مثلا ضرورت و تاوخانې ولرې د دغونه پیسو نه استفاده وکړي، دوی ته پلان ورکړي چې دا کورون دي مرسته وکړي، یا مثلا ځینې د تسخین تنویر لپاره سولري هغه پنلونه باید د خلکو ته بې بذات خلکو ته مساعد کړي، دغه مؤسسات ملګرو ملتونو مؤسسات دي دلته. یعنی کچیری امانگی جور سی که دای سی چی تو دغل آرنم بولست یو خدمتو سی بلاخره در بولست مشکلات یو حل لار بام دای
مننه. او یو بل پوښتنه تاسو د هندارو یادونه وکړه، د سولری برېښنا مونږ په لرګیو خبرې وکړې، په د ډبرو په سکرو مو خبرې وکړې، او په مختلفو سوانګ موادو باندې وغږېدو. یو بل شی چې په کلیو کې اوس یادونه وشوه چې په کلیو اطرافونو کې یو شی الته ډېر معمول دی، د حیواناتو فضله مواد دی، د حیواناتو له خوشایونه چې د سوانګ مواد جوړیږي. د دې مقایسه کولای شي له نورو شیانو سره چې دا د محیط د چاپیریال لپاره څومره ضرر رسوي؟ البته زه پوهیږم ما اوریدلی دي یو لوستې مې دي چې د غوا فضله مواد د چاپیریال لپاره تاوان زیات دی، مګر کله چې وچ شي هم همدومره تاوان لري نادم صاحب، او که یو څه توپیر شته؟
حتما دی، مونته یو خبر ده چې په اطراف کې دومره تراکم د نفوس نه دی چې ډېر ضرر ورسېږي. هلته بیا دومره تراکم نفوس نه دی که چېرې دا فاضله مواد د حیوانات چې وسوځي دومره ضرر نه کوي، خو ضرر کوي اما دومره نه چې په دې چې په مثلا کابل 5 میلیونه نفوس وګوري، چهار کور نه یو څه ګاز را ووځي یا کاربن ډای اکساید یا نور، تاسو وګورئ چې ټول هوا ککړ کېږي، اما په اطراف کې بیا دومره ضرر نه شي. که تم د دغه حیوانات او فاضله مواد نه تاسې ګاز تولیدیږي، ځینې هیوادو کې هلته په څاګانو کې ننباسي، بعد هغه د څاګانو څخه پیپ راباسي چې ګاز
په افغانستان کې هم
استفاده کوي.
نادم صاحب، په افغانستان کې هم ملګرو ملتونو په ډیرو کلیو کې دغه واړه وسایل خلکو ته ورکړي وو چې د حیواناتو له فضله موادو نه ګاز تولید کړي. زه فکر کوم تر اوسه پورې هم په کلیو کې شاید دا شی وي.
دا شی دی، یو خواله دا ده چې په اطراف کې تر څو چې ما ته معلومات شته دا اندارو نه ډیر استفاده کیږي. یعنی هر څوک خپل د توان په اندازه باندې اندارې لري چې اقلا د تنویر نه استفاده د روشانه کولو د پاره استفاده کوي. مثلا خپل د موبایلو د چارجولو د پاره، څوک چې بیا استطاعت ولري بیا د ګرمولو د پاره استفاده کوي. خو دغه بهترین شی خو دغه سولاري پنلونه دي چې دا اندارې دي چې ډېره ګټه رسوي، هم د تسخین د پاره هم د تنویر د پاره.
د مخکې تاسو ولیدل چې اسفی صاحب له موږ سره و، زموږ بل میلمه، د دوی دغه د اقتصادي سویې لپاره چې دای په بیوزلو خلکو کې راځي او د کار توان او وس هم نه لري، د انداره اخیستل د دوی له اقتصاد سره یو څه سمون لري او کدا د دوی تر اقتصاد نه ډیره لوړه خبره ده؟
دا ډیره لوړه خبره ده. خو مخکې ما ویل دا بیا د دولتونو کار ده چې ولسته اول خو باید هر حکومت باید سروي کې خپل نفوس او چې په کوم حالت کې دي دغه نفوس، او بل دا چې پس له سروي هغه بې بضاعتو خلکو ته کولی شي چې اندارې حتی په رایگان په مفت شکل باندې توزیع کړي چې دوی استفاده وکړي، او حتی سرمایه داران وغواړي. مثلا دا خو بیا د دولت کار دی. دا خو هغه بیچاره سړی چې مثلا د پلاستیک پیسې ماشومان سهار د ماښام ګیري چې یو څه پلاستیک راټول کړي او ځان پرې ګرم کړي، تودا کې د دوه د پر واقعا مشکل دی چې دوی دغه اندار واخلي. یعنی مجموعا دا پلانګزاري دولت لپاره د لخوا باید وشي.
مننه. او تاسو ویل چې دولت وظیفه ده، یعنی فکر کوئ چې دولت کولای شي د دې لپاره چې د مزر غازونو مخنیوي وکړي د لکه سبسیدي ورکی خلکو ته؟ داسې
او سل په سل دا کار وشي. ګوره په دې پرمخللي وادو کې داسې حالت دی کته په اتمی نه دی چې ته په دولت کې کار وکړي تا تقاعد درکړي. حتی هر ځای چې ولو کار ونه کړي چې هغه معین سن ته چې ورسېږي تا ته د تقاعدي درکول کېږي، او که کار نه کوي هم تا ته یو شی درکوي دولت چې ته کار نه کوي. چې کار کوي بیا د تا نه تکس اخلي چې کار کوي. هغه بیا معلوم دی چې یو کلنی عاید دی باید څومره چې د تکس نه معاف وي. کلګوی هغه تکمیلی کې اضافه به تاک ځنی واخی. دا باید دغه اوس نه باید چې دغه دولت په دغه باید پلان ورسی. اول خو بیا ما تاسو ول چې تذکری اخیستل ډیر ضرورت دی دولت لپاره چې دولت ته معلوم شي چې څومره نفوس شته. بیا ایسایه باید ولري چې څومره په څه شکل ژوند کوي او عاید دی هر نفر څو اندازه ده. دا ټول د ایسایی پر اساس باندې کیږي چې پلانګوزاري پر دغه په معلوماتو باندې کیږي چې په وطن کې د اقتصاد په برخه کې د دولت د وسایل په برخه کې دولت څه کارونه کوي. ټول معلومات
ضرورت شته. ډېره زیاته مننه نادم صاحب. ما غوښتل له تاسو نه پوښتنه وکړم چې هغه مخکینۍ پوښتنه چې احمدي صاحب له بغلان نه غوښتل ځواب یې واوري چې نو څه باید وشي، کنه د حل لارې څه دي. خو تاسو په خپلو د وروستیو څرګندونو کې تقریبا دې پوښتنې ته ځواب وایي. فکر کوم اړتیا به نه وي چې زه بیا له تاسو نه دا پوښتنه وکړم، او د خبرونې په جریان کې تاسو په خپلو څرګندونو کې هم دې ښې حل لارې وښودې. نو له تاسو ډېره زیاته مننه. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو، له تاسو نه مننه کوم نادم صاحب. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې میلمانه وو د چاپیریال ساتنې متخصص او د افغانستان د فضایي تحقیقاتو د مرکز د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ پخوانی رئیس خلیل احمد نادم، او له هغه مخکې د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله آصفي وو چې معلولیت لري او وزګار دی. د میکروفون ستاسو په دې خبرونه کې را سره وو.